د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ د لوبل میدان او نيزي سپورتي خبرونه ته مو یو ور بیا ز بختيار ساحل هر کله کوم په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان فوتسال ملي لوبډلې د آسیا جام په منځلوبه کې ماته وخړه د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې بیا سریلانکا ته رسیدلې ده په ای پی ایل کې د افغان لوبغاړو ورتیا خودنه او په ټورنمنټ کې مخکخي او شاته پاتې لوبډلې د افغانستان د فوتبال لیگ دریم پړاو پکې د بهرنیو لوبغاړو ګډون د خبرونه په دوی مینیمای کې مو دا ونې د ځنګړي مرکی میلمه د لوبو خبريال زبی الله شهزاد ده هغه د فوتسال په سیالیو کې د افغانستان پورستي ولاستروړو غږیدلې ده پهلې د فوتسال له سیالیو کو ورسته له هغه چې د فوتسال د آسیا ملتونو جام د ګروپی پړاو پورستي لوبه کې افغانستان درې دوه بهرین ته ماتې ورکړه او منځلوبه ته لار پیدا کړه په منځلوبه کې دوه یو ماتې وخوړه منځلوبه د چهارشنبه په ورځ د کابل په وخت سهار یو لسمې بجې پیل شوې وه د لوبې په اول نیمایي کې تاجکستان خو په دویم نیمایي کې بیا افغانستان ګول ترسره کړ د دې سیالۍ ټاکلی وخت د یو ګول په وهلو سره بشپړ شو د لوبې لپاره په ټاکل شوي اضافي وخت کې افغان لوبغاړي خطا ترسره کړه چې تاجکستان ته تا د پینالټي شوټ د وهلو موقع برابره شوه تاجک لوبغاړي پینالټي په ګول بدله کړه او په دې سره یې نیمه پیلوبې ته لار پیدا کړه د آسیا جام په سیالیو کې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې د مخکې تک سفر هم بشپړ شو خو باید وویل شي چې دا لومړی ځل و چې افغانستان تر دې حده په فوتسال کې سفر کوي په همدې تړاو د خپرونې په وروستۍ برخه کې ځانګړې مرکه درته خپروو د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې سریلانکا ته خپل سفر پیل کړ یاد لوبډله د چهارشنبه په سهار د سریلانکا د همبنټوټا ښار ته رسیدلې ده کرکټ بورډ وایي ټاکل شوی چې د افغانستان او سریلانکا الف لوبډلې د روانې اپریل میاشتې په اته ویشتمه نېټه د پنځو یو ورځنیو او یوې څلور ورځنۍ سیالیو لوبلړۍ پیل کړي یاد ادارې د دې سیالیو لپاره د اکرام علي خیل په لوبډل مشرۍ د ګڼو نویو ځوانانو په ګډون لوبډلې غوره کړې دي لوبډل مشر اکرام علي خیل د خپلې لوبډلې د چمتووالي په تړاو ویلي دي
هو بالکل که تاسو ګورې موږ سره شپاړه د غوړ لوبغاړي دي چې هغه ډېر پرفارمنس هم کړی ده که تاسو ګورې کې نېشنل پلیران هم دي ډومیسټک هم دي یقینا زه خپل هم ګورم کوچز هم ګورې هیډ کوچ موږ هم ګورې نو یوولس سل کول ډېر مشکله شي
تاسو ګورې شپږ ورځې کېږي موږ کېم کوو همدارنګه په اوډیای میچو ته روان یو نو پریکټس کوم کوو نو روز جمع سره خاص کر په سنگل باندې ډیر زیات کوشش کوو سنگل ډیر کو او 500 اور لو بدا نو دا وان ټو باندې ډیر زیات پریکټس کوو همدارنګه جیم ټریننګ هر څه ډیر خراباندې نو ان شاء الله خري زړ باور کوي
د دې موږ ته ویک زون او سپرنت پوینټ آل د موږ د معلومات کیږي ټول موږ لاټ سریلانکا ته بغا بیا میټینګ کیږي موږ ته ویډیوګانې خودل کیږي د هغه سترونګ زون هم او د هغه باره کې خبره موږ ته کیږي او د ویک زون باره کې هم موږ ته خبره کیږي
د غراس په یاده لوبډله کې شامل شوی او لوبغاړو زبید اکبري فرمان الله ساپی او بلال ترین د خپل لوبي سفر د پیل او الف لوبډله ته د رسیدو کیسه داسې کړي دي تاسبه په ترتیب سره د زوبید اکبري فرمان الله ساپی او بلال ترین خبري ووري
ما چاول زل کرکټ شروع کړلو زمون په کورانه کې زما مشورور کرکټ کولو او هغه د افغانستان نېشنل ټیم هم کړي او ډیسیبل دخونه هغه ملو د هغه په کاتو بس ما کرکټ شروع کړلو مې کورانه نز پلار می ورونو می مور می ټولو ته شو کولم کرکټ د خاطره ما سمغه نه ما شروع کړو چې کرکټ می سٹارټ کړل دا داریو پلیئر دا یو ارمانی چې د افغانستان بر لیول کرکټو کی او زما خپل هم ډیر ارمانو چې د افغانستان نېشنل ټیم وکما اے ټیم وکما د افغانستان او انډر 19 وکما دا داریو پلیئر دا ډیر غټ ارمانی چې سٹیټ بای سٹیټ مخکې راشي چې انډر 19 کی په انډر 19 کی پرفارم کی اے ټیم تراشي چې په ټیم پرفارم کی ډایرکټ نېشنل ټیم تراشي دا داریو پلیئر ډیر غټ ارمانی زه ډیر زیات خوښ یم چې د افغانستان په الف لوبډله کې ما دامه سلورم پینځم ټوړ دے او داریو پلیئر دا کوشش چې په اے ټیم کې پرفارم وکړي چې نېشنل ټیم ته راشي. او زموږ خو تقریبا دا شپږ ورځې کېږي لګي دلته کیمپ هم دی.
د ټول اول ځل چې موږ کرکټ کوو نو ورونو سره ماشوم مو کور کې کرکټ کوو، بچ لږ غټ شو منو بیا کوڅه کې او د کور سره خوا کې یو نږدې میدان هغه کې لوبه کولی. نو هغه و چې ملګرو او ورونو او شاوخوا زموږ یو نږدې ملګری هغه ماته وویل ډېر زیات ښه کرکټ کوې او انشاءالله ته هارډبال کوه، خو د کور نه اجازه هغه وخت کې نه وه چې زه هارډبال وکړم وړوکې وم. نو بیا چې کله کابل ته راغلم نو دلته ماما زه اکیډمي ته بوتلم. نو باګرامیو کې اول ځل اکیډمي وه. نو 2014 وو چې هغه اول ځل ما د غشو روکو د هډبال شروع کو، هغه بیا مې د کاپیسا نه گریډ 2 کو، بیا مې چې د ټوډې او کله هغه مې ټاپ کړل. نو دا وو چې بیا 3D 4D لیستې او دوه درې پړاو مې شپږیزه کړیو. نو هغه چې دی لیول تر ورسېدم شروعات مې د کور نه کړیو، کور کې مې کړ.
ما د ماشومان صدا شو کو چې زب کرکټ کوم، ازما پلار ازما کا وغیب کرکټ تلل نو غوی چې بل لوبي کول زمام دا شوق او ځان کې مې دا ورته درلودل چې غټ کرکټ وکم. نو غوی چې بل لوبي کول زبر تناسم دا ما راځي زما شوق ما او چې لوبي
غټ وینټو تر ځای نو چې څومره وینټو نه زیات کړي کلستی ک پاس کلاس او کدا سی ای ټیم اکونومکس کلنی څومره زیات لوبي کوي څومره زیات کرکټ کوي او هغه تجربه تر لاسه کوي او هغه مره په پړ چې څنګه مثال خپل کرکټ ته پرمختګ ورکم او څونه ښه کرکټ وکم. نو چې څونه لوبي زیات کو سینیر لوبغاړو څخه که په ګراوند کې وي که د هغه څه سره اوسېږي صرف په هغه ماحول کې ډېر څه زده کېږي. نو سینیر لوبغاړو په منځ کې اوسېدل ډېر مثبت اغېز لري او ډېر څه ترې زده کېږي. او سینیر لوبغاړو سره چې یو ځای پاتېږي په ګراوند کې چې دی څه کوي د باندې دی څه کوي نو هلته ډېر څه ترې زده کېږي او هغه سبا موږ ګټه
پا ورزش کولو ل نشي موادو ځان وساتي.
اوس د هند غوړ لیگ یا آی پی ایل د سیالیو په تړاو ورستی جزئیات دراورو. تر دې دمه هر لوبډلې نږدې اته سیالۍ بشپړې کړې دي. راجستان رایلز د دې سیالیو په د نمرو په جدول کې په اول مقام کې ځای لري. یادې لوبډلې پاتو سیالیو کې و سیالۍ ګټلې دي او یوه یې بایللې ده. د یادې لوبډلې د نمرو مجموعه 14 ته رسیدلې ده. کلکتا نایټ رایډرز لوبډله بیا په دویم مقام کې ده. یادې لوبډلې و سیالۍ کړې دي، 15 یې ګټلې دي او دوه یې بایللې دي. سن رایزر حیدرآباد چې په دریم مقام کې قرار لري، یادې لوبډلې هم په و سیالیو کې 15 ګټلې او دوه لوبډلې او دوه لوبې بایللې دي. لکنو سوپر جینټس چې د سه شنبې په ماښام ناوخته د مارک سټاینز په سیلیزي سره وکړای شول چې د چنای سوپر کینګ لوبډلې ته ماتې ورکړي، په څلورم مقام کې ځای لري، 15 سیالۍ ګټلې دي، درې بایللې دي. چنای سوپر کینګز لوبډلې بیا په څلورو سیالیو کې څلور بایللې دي او څلور یې ګټلې دي چې اته نمرې لري او 15 مقام لري. ګجرات ټایټنز لوبډله بیا شپږم مقام کې ځای لري. یادې لوبډلې هم په څلورو سیالیو کې بریا خپل کړې ده او څلور یې بایللې دي. ممبئی انډینز لوبډلې بیا په اتو سیالیو کې درې سیالۍ ګټلې دي او 15 یې بایللې دي چې شپږ نمرې لري. دلی کیپیټلز هم شپږ نمرې لري. پنجاب کینګز بیا دوه سیالۍ ګټلې دي پاتو کې چې څلور نمرې لري. او د رویل چیلنجرز بنګلور لوبډله په اتو سیالیو کې اووه سیالۍ بایللې دي او یوازې یوه سیالي ګټلې ده چې د نمرو په جدول کې تر ټولو په وروستي مقام کې ځای لري. په آی پی ایل سیالیو کې تر دې دمه لا هم ویرات کوهلی چې د آر سی بی لوبډلې سره لوبه کوي د منډه جوړونکو په لیګ کې اول مقام لري. هغه په اتو سیالیو کې 309 منډې جوړې کړې دي. خو لرې نه ده چې د سی اس کے لوبغاړی روتراج ګایکواک ورته ځان ورورسوي. ګایکواک چې په وروستۍ سیالۍ کې سلیزه ووهله په اتو سیالیو کې 349 منډې کړې دي. دغه راز د سن رایزر حیدرآباد د لوبډلې لوبغاړی ټریویس هیټ هم په 340 منډو په دریم مقام کې ځای لري. د توپ اچونکو په لیګه کې بیا جسپریت بومرا چې ممبئی انډینز ته لوبه کوي تر ټولو مخکې په اول مقام کې دی. که څه هم جسپریت بومرا، یوزندر چاهال او هرشل پټیل دیارلس وکټې اخیستې دي، خو د ښې توپ اچونې او ښه اوریج د لرلو له امله جسپریت بومرا په اول چهل په دویم او هرشل پټیل په دریم مقام کې ځای لري. د توپ اچونکو په ډله کې د افغانستان لوبغاړی راشد خان، هغه تر دې دمه په اتو سیالیو کې یوازې اته وکټې ترلاسه کړې دي. تر دې دمه د راشد خان بیسټ بالنګ په یوه سیالۍ کې دوه وکټې د 940 منډو په ورکړې سره دي. دغه راز بل افغان لوبغاړی نور احمد هم په روان آی پی ایل کې تر دې دمه ښه توپ اچونه روانه کړې ده. هغه چې د خپلې لوبډلې لپاره یې په هر سیالۍ کې اغیزناکه توپ اچونه کړې ده او اکثره د لوبې د ګټلو لامل ګرځېدلی دی. تر دې دمه یې په شپږو سیالیو کې 15 لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز نوین الحق بیا بل افغان لوبغاړی دی چې هغه د لکنو سپر جاینټس لوبډلې لپاره لوبه کوي او تر دې دمه یې په 15 سیالیو کې شپږ لوبغاړي سوځولي دي. نوید الحق ته په وروستیو څو سیالیو کې د لوبېدو موقع نه ده ورکړل شوی. باید وویل شي چې محمد نبی ساحل هم د خپل لوبډلې ممبئی انډینز په نوملړ کې تر دې دمه سیالۍ کوي، خو هغه په وروستۍ سیالۍ کې ونه کړای شول چې د توپ وهنې په برخه کې له ورکړل شوې موقع ښه استفاده وکړي. هغه 23 منډې ورکړې او د توپ اچونې په برخه کې بیا په دریو ورونو کې 23 منډې ورکړې وې، خو لوبډلې سیالي بایللې وه. تر دې دمه د آی پی ایل په سیالیو کې د بیسټ سټرایک ریټ د توپ اچونکو په ډله کې له جیدیو اونتکت سره ده. هغه 600 سټرایک ریټ لري، که څه هم هغه توپ وهونکی نه دی خو سټرایک ریټ یې ډیر زیات لوړ دی. دغه راز کرن شرما بیا په چې هغه هم توپ وهونکی دی، په یوه سیالۍ کې د هغه ښه توپ وهنه د دې باعث شوه چې سټرایک ریټ یې 215 ته ورسیږي. همدارنګه د ممبئی انډینز د لوبغاړي روماریو شپټ سټرایک ریټ 230 کې قرار لري. تر دې دمه د بیسټ بالنګ اکانومي یا اقتصادي توپ اچونه چې شوې ده، هغه د لکنو د لوبډلې ښه توپ اچونکی ماینګ یادو و چې ډیر چټک توپ اچونکی هم دی، خو د ټپونو له امله له سیالیو بهر شو. هغه په شپږ اکانومۍ کې توپ اچونې کړې ده. جسپریت بومرا بیا په 6.3 کې کړې ده او کیشو مہاراج چې دوه لوبې کړې دي هغه په 6.5 کې کړې ده. تر دې دمه په دې سیالیو کې یا په آی پی ایل کې د اغیزناک لوبغاړي په توګه باندې سنیل نارائن پاتې شوی دی. هغه چې 628 امپیکس پوینټس لري، ټولې منډې 268 کړې دي د خپل لوبډلې لپاره او 9 وکټې اخیستې دي. دغه راز جسپریت بومرا بیا په 11 منډې کړې دي او 14 وکټې اخیستې دي چې دغه د امپیکس پوینټس په 560 کې قرار لري. اندرو رسل هم په دریم مقام کې قرار لري. رسل 444 امپیکس پوینټس لري، هغه تر دې دمه 9 وکټې اخیستې دي او 155 منډې کړې دي. راشد خان د اتم اغیزناک لوبغاړي په توګه په دې ډله کې قرار لري. هغه د امپیکس یا د اغیز ناک لوبغاړي نمرې 322 دي. تر دې دمه یې 3 منډې کړې دي او 8 لوبغاړي سوځولي دي. او هغه لوبغاړي چې تر دې دمه یې منډو په لوبو په ګټلو یا په لوبه کې ډیر اغیز درلود، ټریویس هیډ دی چې هغه 315 پوینټس لري، ویرات کوهلی 322 او روتراج گایکواک 348 پوینټس لري. په توپ اچونکو کې بیا ډیر نمرې یا ډیر پوینټس یا ډیر اغیزناک پوینټونه چې دي هغه د هرشل پټیل دي چې 45 دي، د جسپریت بومرا هم 45 دي او د یوزندر چاهل هم 45 دي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
اوس له آی پی ایل نیخ پنی غزو د افغانستان د کورنیو سیالیو نوی ټورنمنت یا ټورنمنت چې د قشتیپی ملي شلوریزو سیالیو په نوم یادیږي، تازه یې مهالویش اعلان شوی دی. په د مهالویش لمخه به دغه لیگ د می په اوله نیټه د بند امیر بوس لوبډلو ترمنځ پیلیږي او د آمدی میاشتې په 14 نیټه به یې پایلو بوي. هر ورځ نږدې 2 سیالۍ به د کابل په لوبغالي کې ترسره کیږي. د یادو سیالیو لپاره هم کرکټ بورډ څو اونۍ وړاندې نوملړې هم اعلان کړې وې چې د 5 زونونو ترمنځ به ترسره شي. په پیل کې ویل شوي وو چې دغه سیالۍ به په کندهار ولایت کې ترسره کیږي، خو د نامعلومو دلایلو پر اساس لوبې کابل ته انتقال شوې دي. اوس بیا هم د فوټبال په تړاو د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ دریم فصل د شنبه پورز د اپریل په شلمه نیټه په دې سیالیو کې د میناوالو په کم ګډون سره پیل شوې ده. د دې سیالیو د پرانستې مراسم په خبر شوی ویډیوګانو کې چې د شنبه پورز په کابل کې د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې ترسره شول، لیدل کېږي چې د نندارچیانو شمیر کم او د دوی چوکۍ ګانې تقریبا خالی دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان مصطفی هاشمی په دې سیالیو کې د نندارچیانو د کموالي په اړه څه ونه ویل، خو وی ویل چې اوس د سیالیو ټکټونه وړیا دي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د لومړي ځل لپاره به د دغه لیګ په لوبډله کې یو شمیر بهرني لوبغاړي هم ولوبېږي. هغه وړاندې وایي په دې سیالیو کې د لومړي ځل لپاره د افریقایي هیوادونو، ایران او پاکستان څخه بهرني لوبغاړي هم په ټیمونو کې شامل دي. ټکټونه یې هم وړیا دي. نندارچیان کولی شي چې په ازاده وړیا توګه راشي. ښاغلی هاشمی زیاته کړه چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په دریم فصل کې 12 لوبډلې ګډون کوي او په 33 ورځو کې به شپږ شپېته سیالۍ ترسره شي. د کرکټ له ډګره بل خبر د پاکستان او نیوزیلند د سیالیو په تړاو ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ په پاکستان کې لومړی د درې شل ورځو سیالیو لوبلړۍ د اپریل په 13 نیټه پیل شوه. یاد سیالي چې ورخت پکې وو په راولپنډۍ ښار کې بې پایلې پای ته ورسېده. دویمه سیالي به هم د راولپنډۍ په ښار کې وه. نیوزیلند چې لومړی توپوهنه کړې وه د یو نوي منډو هدف یې ټاکلی وو او پاکستان په 12.2 ورونو کې د درې لوبغاړو تر سوځېدو وروسته پوره کړ. درېمه سیالي نیوزیلند بیا ګټلې ده. نیوزیلند د پاکستان له لورې د ورکل شوو 109 منډو هدف په 18.2 ورونو کې پوره کړی دی. د نیوزیلند لپاره په یاد سیالۍ کې مارک چاپمن خطو پوهنه وکړه. هغه چې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم وګټله. 80 نسوځېدلې منډې کړې وې. باید وویل شي چې دواړه ملکونه به 2 شل ورځې سیالۍ هم ترسره کوي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، اوس د خبرونې په دویم نیمایي کې یو. په دې برخه کې لکه څنګه چې مو یادونه وکړه، د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په وروستیو لاسته راوړنو له ورزشي خبریال ذبیح الله شهزاد سره غږېدلی وو. نور په مرکه کې واورئ. شهزاد صاحب سلامونه مې ومنه. د فوټسال ملي لوبډلې په لومړي ځل د آسیا جام ناک اوټ پړاو ته رسېدلی دی، دا څومره ارزښت لري؟
د آسیایي فوټسال د ملتونو جام ته لاره پیدا کول د هرې آسیایي لوبډلې یو غټ هیله او ارمان دی. پرې سرو سیالیو کې بریا د لوبډلو لپاره هم یو ډیر مهم او ارینا خبره دی. خو هغه لوبډلې چې د بریا ترڅنګ بله پړاو ته لاره پیدا کوي، دا یو ډیره غټه خبره ده. اوس ټول آسیایي هیوادونو لکه جاپان، سوهیلی کوریا، سعودي عرب، ایران او نور غټو ټیمونو چې د آسیا په کچه د فوټبال او فوټسال مشهور دی، دوی د افغانستان د فوټسال ملي ټیم لپاره تبصره او سرګندونه کوي. هغوی په دې پوه شوي چې اوس په آسیا کې یو بل غښتلی او پیاوړی ټیم خپل ځان سرګند کړی دی. دا د افغانستان په څیر هیواد لپاره یو خوب وو، خو اوس په حقیقت کې بدل شوی دی او ټول افغان ولس باید په دې ټیم کې ویاري، ځکه چې فوټسال په نړۍ کې یو مشهور سپورت دی او ډېر ځوانان په دې برخه کې فعال دي. زما په اند دا لاسته راوړنه باید دوام ولري او زه هیله مند یم چې دا ټیم دا وړتیا لري چې په نړیوال جام کې هم کولی شي چې لاره پیدا کړي.
ناکاوټ ته تر رسیدو پورې افغانستان څومره سیالۍ کړي دي او چاته یې ماتې ورکړي دي؟
د افغانستان د فوټسال ټیم د آسیا د فوټسال سیالیو په څلورم ګروپ کې ځای درلودله. په هغه ګروپ کې ایران، کویت او بحرین دوی په یوه ډله کې سره یو ځای شول. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم په لومړۍ لوبه کې د ایران پر وړاندې 3-1 وبایلله. دا نتیجه هیڅوک په تمه نه و، لکه چې پخوا ایران ټیم 2 پر وړاندې افغانستان ټیم په 2018 کال کې په ترکمنستان آسیایي لوبو کې مات کړی وو او هغوی بیا هم په همدا پخوانی نتیجه په فکر کې وو. دا نتیجه د نورو لوبډلو لکه بحرین او کویت لپاره د خطر زنګ وواهه او پوه شول چې افغانستان یو پیاوړی لوبډله دی. په دویمه لوبه کې افغان لوبډلې د کویت له لوبډلې سره چې د آسیا په کچه په 8 مقام کې دی، 3-3 مساوي وکړله او د دې لوبډلې پر وړاندې ارزښتناکه امتیاز ترلاسه کړله. خو په یو بل حساسه او مهمه لوبه کی چې د افغانستان تیم بل پراو لار موندل لپاره ډیره مهمه وو د بحرین په مقابل کې لوبه وو. د افغانستان تیم چې په لومړی نیمایي کې 2-1 لاندې وو، خو په دویم نیمایي کې دوی وکولای شول چې 2 ګولونه ووهي. او په بل لوبه کې کویت د ایران پر وړاندې 4-0 وبایلله. افغانستان تیم وکولای شول چې کوارټر فاینل ته لاره پیدا کړي.
که څه هم افغانستان په کوارټر فاینل یا منځلوبه کې له تاجکستان سیالي وبایلله، وړاندې افغانستان تاجکستان ته ماتې ورکړې وکړه.
زموږ راتلونکي حریف تاجکستان دی. د تاجکستان لوبډلې وکولای شول چې په ګروپی لوبو کې د خپلو سیالانو پر وړاندې ډېرې ښې پایلې ترلاسه کړي. د لوبډلې په لومړۍ لوبه کې د جنوبي د کوریا پر وړاندې 2-0 بریا ترلاسه کړله. د قرغزستان له لوبډلې سره 2-2 مساوي شو، خو د جاپان پر وړاندې چې په ټیر فصل کې اتلولۍ ګټلې وو 1-1 مساوي وکړله. او د آسیا د فوټسال د ملتونو جام د دریم ګروپ د غوره لوبډلې په توګه کوارټر فاینل ته لاره پیدا کړله.
ویل کېدل که افغانستان کوارټر فاینل ګټلی وای او نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړی وای، نو نړیوال جام ته هم لار پیدا کوله.
و کچیرې افغانستان تاجکستان مات کی، هغوی به نړیوال جام ته لاره پیدا کوي.
په افغانستان کې د فوټسال سیالیو د دومره چټک پرمختګ لاملونه څه دي؟
په تیرو 6 کلونو کې په کابل او نورو ولایتونو کې د فوټسال ډیرو سالونونه جوړ شوی دی او ځوانان یې هم ډیر شوق پکې لري. په ایران کې میشت افغان کډوال هم په مسلکي توګه دغه ورزش زده کړی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د دوی لپاره هغه شرایط برابر کړی چې په ملي ټیم کې لوبه وکړي او دوی د افغانستان د بیرغ لاندې ویارونه ترلاسه کوي، چې زما په نظر د نورو کډوالو لپاره خورا مهم او اړینه مسأله ده چې دوی هڅوي چې سپورت ته دوام ورکړي. او همدارنګه د افغانستان دننه ډیر تکړه لوبغاړي هم شته دي چې یو یې فرزاد محمودی دی. هغه د افغانستان لپاره په همدې آسیایي لوبو کې 2 تاریخي او مهمه ګولونه د کویت او بحرین پر وړاندې وهلی دی. په ټولیز ډول په 13 کلونو کې د افغانستان د فوټسال تیم ډیر پرمختګ کړی دی. پخوانی روزونکی عبدالرزاق ممرک چې افغانستان د آسیایي سالونی لوبو کې د هغه په وخت کې نیمه پایلوبو کې لاره پیدا کړې وو، هم یو مهمه مسأله ده چې موږ باید هیر نکو. او دا اوسنۍ روزونکو هم د ټیم په منیجمنت کې ډیره اړینه برخه لرلې چې د افغانستان د فوټسال مبصرین په دې موافق دي چې هغه هم د افغانستان اوسنۍ د فوټسال پرمختګ لامل کېدای شي.
آیا د فوټسال لوبغاړي په افغانستان کې دننه د لوبو کافي سانتیاو لري؟
دولت باید د فوټسال د پرمختګ لپاره ډیر پام وکړي، لکه چې د افغانستان لپاره ډیره مهمه او تاریخي ویارونه کولای شي چې ترلاسه کړي. د فوټسال سالونونه په کابل، هرات، بلخ، کندهار او ننګرهار شته دي، خو کافي نشته دي. دا امکانات باید په ټولو ولایتو کې هم برابر شي چې ټول ځوانان فوټسال او ورزش وکړي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونه لپاره زمونږ د خبرونه همدل ته پات رسیدي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
grano grano laru ragle kurban kurban didana jane na jane min shama sami pajla jala raj van nikla hagad umar swadi dil arman
کور د بدنامو نه ګلی دروازونو تک سو نه ګلی سنگ دیو مونږه مخلي بنه خدای څنګه راځلې بنه دته کور د بدنامو نه ګلی دروازونو تک سو نه ګلی سنگ دیو مونږه مخلي بنه خدای څنګه راځلې بنه
وما ورس دا ونی مهم او پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارایم او د تیرونی مهمو سیاسي ټولنیزو او جالب تحولاتو ته ځانګړې شننی ومه ورستمو هرکلی کوم. دا ونی له هند خبرې کې چې لالوتکو ټانکونو موټرو او توغندیو جوړول ورسته مرمۍ رفتار ټرینونو جوړول غواړي. د دې هم خبرې کې چې افغانستان لومړنۍ په شوکانی بار ریل ګاډي ترکیه ته روان شوه ده. ناسانه مهم خبروم چې د سپوږمۍ په سطحه د 4G انټرنیټ اسانتیا برابرولو ته بډې وهلي. فرانسا کې بیا په یوې ورو د کورونو د لیلامې دوه حال هم درته وایم. خو تر هر څه لومړی د تیرونې د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی متقی او پدری او بینومه هیوادونو د داعش د ملاتړ تور وای یو داعش تولیدي بلې تم ویلي او بلې هدف ته رسي. خلکو پختل چې نومې ولې ناخلي. پاکستان بیا د طالبانو ملاتړ د برخمنو ترهګرو اعترافونه نشر کړی دي.
طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او وختل چې طالبانو باندې په بخانه غولم په پاکستان باندې اعتراض وکړي. البته نوم یې نه دی یاد کړی او دا ویره باید دوی احساس کړي لکه طالبان شل کاله په پاکستان کې اوسېدل. پاکستان پناه ورکړه. پاکستان یې پر رګ جلا کړي نیوتی دی. اوس هم له پاکستان سره نږدې اړیکې لري چې دوی دغه اړیکې نشي شلولی.
فرانسه کې په 90مه دقیقه د افغانانو لایون کې تاوتریخواله تنظیمون کې وایي د افغانانو لایونونه له سولېس په لور فرانسه کې لومړی مقام لري. خدای و د 300 بلخوا په بلجیم کې هم افغانانو د حق غوښتنې لایونونه کړی دي.
دا هغه مغرضې کړې ولې چې دوی په لوی لاس مختلف سي دلته افغانان بدنام کړی او افغانانو د تاریخ ځوان تیر کړای افغانانو د تاریخ نیک نوم ساتلای دا
دوی ذهن نه لري د زیات ستونزې سره مخ دي. تیره شپه هم همدغه سیمو کې څو ځوانان چې هغوی د افغانستان په نظام کې کار کړی او نظامیان وو هغوی د یو نیر تر څنګ وده کېدل چې هلته د انسان څه چې هغه د ځناور تګ هم هلته سخت دی او داسې ځای و چې ویره دې کېږي.
پر طالب حکومت د امریکا د خارجه وزارت هیښوون کې تورونه وای افغانستان کې پر بندي میرمنو جنسي تیرای شوه. طالبان ردی فعالانو د پلټنې غوښتنه کړي.
نو داس خوم نه کیږي طالبان چې هر څه کوي یو تورستی ډله ده هر څه کوي نو موږ په دې باندې یعنی واقعا باور وکړو چې د امریکا غوندې یو هیواد او د نړۍ هیوادونه واقعا د دې وس او توان نه لري چې طالبان اکاونټ بلکې ودغه موارد ته
او طالبان هم یو منظم قوت نه دی یو سازمان دی قوت نه دی د دې په ګروپونو کې یا د دې په سکولو کې وسم د پخوانیو ملیشو قمانداران په زیاته اندازه ونډه لري او دوی دغه جنایتونه سپه کول دی چې هلته د دوی د محابس وامیران یا په امنیتي ارګانونو کې هماغه پخواني جنګسالاران تشریف لري ممکن دغه سي څرګندېږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور تړاو باید ووایم چې څوک چې د عشق سوزه د شرابو او شیدو یالو ترڅنګ د دوه یهورو د ترلاسه کولو لپاره د ښځو سپینګیرو او ماشومانو څخه په ډک کابل کې د ځان باندې بند تړلی شي او انفجار ورکولی شي او بې ګناه وینې تویولی شي نو د دې نړۍ پاپانو ګورو به آیا صرفه وکړي؟
کابل تتللی د اروپای افغانانو دولس کسیزه جرګه طالبانو ګڼ راپورونه ورکړي چې دې جرګې مملاتړ او ستاینه کړي. د جرګې غړي وایي د نجونو ښوونځي پرانستو لپاره هلې ځلې کوو.
د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې هغوی زموږ د دریځ ملاتړ کړی دي او ویلي دي چې په ګډه به کار کوو تر څو پورې چې په یو مایل وخت کې د دې ستونزې د حل لار ومومو.
نه په اروپا کې د چانه مایندګان دي د پاس جان کې د چانه مایندګان دي د خپل ملک د چانه مایندګان دي د خپل کلی کې څوک په تلاله او بابا وایي.
بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د خارجه سیاست دستګاه په لومړي وار تور لګولې چې افغانستان او سیمه کې د داعش ډلې د بریدونو تر شا درې ګاونډي هیوادونه لاس لري. د طالبانو د خارجه وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغان قزاک ګډ سوداګریز فورم د پرانیستې مراسمو ته وینا کې د چا له نوم اخیستو پرته ویلي د مهال افغانستان کې د داعش ځالې لمنځه تللي خو په وینا یې چې دریو ګاونډیو هیوادونو په سیمه کې داعش ته زمینه برابره کړې چې یو یې بشري قوه ورکوي بل یې د روزنې تمویل او ترویج کار پر مخ وړي او بل هیواد یې بیا بریدونو کولو ته رسوي. متقید نور و طالب مشرانو په څیر یو وار بیا ټینګار کړی چې افغانستان نورو ته ضرر نه رسوي او له نورو هم غواړي چې افغانستان کې لفرانکار کړنو لاس واخلي.
افغانستان کې الحمدلله د داعش باندې نسته متاسف ولا یو درې ګاونډي هیوادونه نو
برابر
دي نو یو ځای کې د داعش لپاره بشری قوت دی اپات دی لګي چې موږ تاسو ته درس نه وایو موږ لا به نو خو کې کې څه نه کوي بل هیواد هم الله په سبا کې قوت چې امر خرابون کې اپات دی لګي او بل هیواد بیا په خپل خاور کې دوی ته د مرکزیت د تمویل د پلان جوړونې مراکز وکړي.
طالبان د غندنې او مزمت په ډول باندې د پاکستان نوم په صراحت باندې نسی یادولی. باوجود چې پاکستان په طالبانو باندې توند او تریخ اعتراض کوي په طالبانو باندې نیوکه کوي خو بل مقابل طالبان یې نوم هیڅکله هم په صراحت باندې نه یادوي خصوصا په رسمي مواردو کې. په وروستیو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی غوښتل چې په طالبانو باندې بخښنه غواړم په پاکستان باندې اعتراض وکړي البته نوم یې نه دی یاد کړی او دا ویره باید دوی احساس کړي ځکه طالبان شل کاله پاکستان کې اوسېدل پاکستان پناه ورکړه پاکستان یې په رګ رګ کې ننوتی دی اوس هم له پاکستان سره نږدې اړیکې لري چې دوی دغه اړیکې نسي شلولی.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وینا سره سم پاکستانی استخباراتو د یو شمېر وسلوالو اعترافونه نشر کړي چې د پاکستانی استخباراتو په وینا له افغانستانه په پاکستان کې د بریدونو لپاره راستول شوي افغانان دي.
افغانستان کې د بولدخت ورسوالۍ یم برا د شمو شل قصه برابر سو برا پر سیم خادار روان کو دا تشکیل په پاکستان دی او پاکستان کې به جنگ کوي
بلخو د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ویلي په تیرو شاوخوا څلور لسیزو کې د افغانستان مسلې د ځاني او مالی زیان لپاره او پاکستان ته د هند په پرتله زیات زیانونه اړولي خاغلی دورانی ویلي له افغانستان څخه د ناتو د ځواکونو د وتلو وروسته دا هیله و چې افغانستان کې سولې به په سیمه کې د سولې سبب شي خو په وینا یې چې دا ډول توقعات لنډمهاله و ځکه د په باور پاکستان کې د ټي ټي پی وسلوال بریدونه 15% زیات شوی او د کار لپاره د افغانستان خاوره کارول کیږي او په اروپا کې مشتي افغان ټولنې وایي سره لدی چې افغانستان کې د جمهوریت دولت له سقوط وروسته د دوی ستونزې ډېرې شوې وي خو توانېدلې دي چې خپل کې د یووالي په ساتلو د افغانانو مسایلو ته پر وخت رسیدنه وکړي په فرانسې کې د دریو افغان ځوانانو د مرموزي وژنې په خبرګون دراوتلي لاریون چې لومړي ځل لپاره په تاریخوالي وخت تنظیمونکي وایي لاریون تر پای سولې زو خو په اخیره کې د سیسیل مخې په تاریخوالي وخت او په دې اړه د فرانسې دولت تقنعات ورکړه ده په فرانسې کې د افغانانو ټولنه تایید کړي چې د فرانسې پولیسو په لاریون کې د انتشار پیدا کولو په تور څلور کسان نیولې او دوی هم پریټینګار کړي چې هغه کسان ونیسي چې په تاریخوالي د لاریون د بدلولو هڅه کړي ده په فرانسې کې د افغانانو د یووالي ټولنې مشر شارسول اوریاخیل ازادي رادیو ته وایي د فرانسې حکومت اجمنه ورکړي چې د افغانانو د وژنې د عاملانو محاکمه به په جدي ډول وکړي چې تیر ونی د پاریس په یو اپارټمان کې وژل شوی او قاتلین په تیښته بریالي شوی
ټول هوادوالو ته معلوم والا د فرانسې وګړو ته افغانان په څومره آرام په لا کې ژوند کړی دا نو خدای تعالی دې وکړي چې راتلونکي کې دغه څه کې افغان ځوانانو له احساساتو نه څوک غلط استفاده ونه کړي مثبت اړخیم درلود د لاریون څخه مثبت اړخ دا و چې دولت یا چارواکو د قضیه وزارت ته مستقیم اسره کولای شو چې د قضیه نزدین وزارت کو او هر ورځ نوې معلومات مخکې لسره شریکو ترغو پوري چې د قضیه سیړنې پای ته رسیږي
ویلې چې شیز مو پښون کې به ډېر مخه کړی دی
دغه ټولنې افغانستان ته د وژل شویو ځوانانو د انتقال حادثو خبر هم کړی او ټینګار کړی چې په تیر کال کې لشلو زیات مختلفو پیښو کې د مړو شویو افغانانو جسدونه له خیریه بنسټونو او فرانسې دولت سره په همغږۍ پرته د طالبانو د حکومت د همکارۍ کابل ته استولې دي بلخوا په بلجیم کې هم تیر ونې افغان فعالانو د هغو کډوالو د قبولې د پروسې د چټکولو لپاره پراخ اعتراضونه کړي چې له څو کال راهیسې له افغانستان راغلي او تر اوسه بې سرنوشته پراته دي په بلجیم کې د افغانانو د حقونو فعال نجیب الله امین ازادي رادیو ته وایي دا لومړی او وروستی لاریون نه دی او تر هغې به دغو افغانانو ته د بلجیم د حکومت د پام اړولو هڅه وکړي نږدي چې د نویو زرګونو افغان کډوالو دوسیو مثبت پرمختګ نه وي کړی
د 2020 کال را پدې خو په افغانستان کې چې تحولات رامنځته شول تحولات ورسته د بلجیم د کډوالۍ ادارې یو کلن یا ټولنیز اسناد بند کړی دي او دغه لامل دی چې زموږ په سلګونو په زورګونو افغان ځوانانو منفي ځوابونه ترلاسه کړی دي او سرنوشت معلوم نه دي نو موږ د کډوالو د ادارو مخې ته همدارنګ د محکمې مخې ته پام دغه مخه باندې راټول شوی و چې د خپل افغانانو غک پورته کو د هغه افغانانو چې د غوي سرنوشت نه دی معلوم هغه کلونه کلونه په دغه ټولنه کې پاتې شوی دی خو به هم منفي ځوابونه ترلاسه کړی دي
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری شئ د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ facebook.com/azadiradio
او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا د افغانستان په اړه کلنی راپور کې دا کړی دی چې تیر کال د غیواد کې د بشري حقوقو د نورو سرغړونو ترڅنګ د خزو او انجونو له حقوقو هم جدي سرغړونی شوی خو د راپور ګڼ خبرګون نه هم پاروي که څه هم د طالبان ویان زبی الله مجاهد دا راپور لې وسره رد کړی دی خو د راپور په یو څنډه کې هیخون کې برخه دا و چې وای جوزجان فاریاب او سمنګان کې لنویو زیاتو بندیانو څخه شپاړس خزي د طالبانو لخوا تر جنسي تیری وروسته منډواري شوې دي په دغه راپور کې ویل شوی د طالبانو حکومت په زندانونو کې دوغو خزو او انجونو لپاره د ملاتړ کوم سیستم نه لري چې په زندانونو کې پر ظلم او تیری کوي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا راپور د طالبانو د حاکمیت د ترخو حقیقتونو، ظلم، جنایت او د بشري حقونو د پراخې او سیستماتیکې سرغړونې وڅنډه ښیي.
د نړۍ هیوادونه واقعا د دې وس او توان نه لري چې طالبان اکاونټیبل کی و دغه مواردو ته، خو واقعا کچېری منطقي ورته فکر وکړو دا ممکنه نه ده چې دوی په وس کې دا کار یې نه، خو مشکل دلته دا دی چې افغانستان اوس لپاره د دوی لپاره لومړیتوب نه لري او د دوی لپاره هر هغه سیاسي منافع چې د دوی د هیوادونو خاطر باندې بس همغه ته فکر کوي. نو زما په نظر باندې دا چې دا گزارش دی جوړ کړی دا او نشر کړی دی، یعنی واقعا په الفاظو باندې ډیر ښه گزارش دی، لیکن کچېری دغه گزارش و محتوا ته وګورو او کچېری یو څه سره راوس پړو، نو زما په شخصي نظر باندې دا یو منافقانه گزارش وو. او د بلې خوا په افغانستان کې شکنجه پر میرمنو باندې، ظلمونه پر میرمنو باندې، د طالبانو په زندانونو باندې جنسي تیری، دا هغه مسائل نه دي چې اوس نوی را پیدا شوی.
ویلې چې شیز موږ پښون کې ډېر مخه کړی دی
حضرت دوی دوی نه یاد کړتم کې یو کو قزان یعنی چی
فکر کوم چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت وروستی راپورټ مستند دی، ځینې مستندات لري، خو ډېر دغه ته په داسې ملک لکه افغانستان یا په داسې ماحول لکه افغانستان کې د زیاتو څېړنو ته ضرورت لري چې یو راپورټ مستند او ډاکومنټري شي. ولې په دغه د شمال په ځینو ولایتونو کې سپاریاب شو، جورجان سو، خپل مزار شریف بلخ سو، دلته کې تقریبا یو د جنګ سالارۍ فرهنګ پخوا هم دغه سي جنايات زیږولي وو، دغه سي څه زیږولي وو چې ناموسي تجاوزونه او ناموسي سپکاوي ترسره شي وو، او په ډیرو دغو کې مواردو کې دغه تثبیت شوی هم دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې ادعا او د راپور په اړه مو د طالبانو د حکومت له بیان زبی الله مجاهد نظر او پخته خو نوموړي تر اوسه په دې تړاو د ازادي راډیو پختنی جواب نه کړی. خدا په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په وار وار ویلي د خزو او انجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې دوی سره خوندي دي،
دا باور مې بيخي نشي چې له تاريخي غليم يعني پاکستاني پاکستان نیابتي مليشي به د اقرب يا په بل عبارت د تعليمي حق د غوښتنې په تور د طالبانو په زندانونو کې به بندي افغانو پیغلو باندې کلچی یا بسکوټ ویشي. زه چې د خوانځیو د بندیدو او لهورو سره د طالب جنگیالیو مینی او دغه راز په سوشل میډیا کې افغان خزو ته دلمی د دې علماو کرام او کنزل ګورم، نو هیڅ مې باور نشي چې دوی به د افغانو او خزو عزت او افغانانو ناموس ته درناوی کوي.
او د طالبانو د عدلی وزارت په چوکاټ کې د زمکو د غصب د مخنیوي کمیسون بیا وایي د طالبانو حکومت د دولتي غصب شوي زمکو پر راګرځولو کې داسې اقدامات کړي چې د سردار داوود خان په وخت کې هم لا نه دي شوي. دغه کمیسون سیکرتر مولوی احسان الله وسیق په یو سیمینار کې ویلي لاغي ورځي چې د طالبانو د حکومت لخوا د زمکو د غصب د مخنیوي کمیسون په کار پیل کړی دی، تر ننه پورې د تخنیکی پلاوی په مرسته 2.5 میلیون جریبه زمکه غصب شوې وه بیرته راګرځولې ده، او د زمکو په دولتي بانک کې هم ثبت کړی چې په وینا یې دا کار به په تاریخ کې پاتې شي. د چارو یو شمېر شنونکو د طالبانو د حکومت دا کار ستایله، خو ځینو بیا ویلي طالبانو د رسمي قبالو لرونکو سیمو کې هم د آبادۍ په نامه خلکو باندې سیمې خالی کړي او سوداګریز او ملکی ودانۍ یې نړولي چې په کار و په دې برخه کې یو ځانګړی میکانیزم رامنځته کړی وای. دا په داسې حال کې ده چې لږې ورځې وړاندې د طالبانو حکومت د اهلي هنودو د غصب شویو ځمکو د ورګرځولو اعلان هم کړی و چې حتی په دې اړه د هند د حکومت خوشبیني هم زیاته کړې وه. او له اروپا نه کابل ته تللي د افغان جنود د زده کړو د کمپاین په نوم د سیاسي چارو د کارپوهانو ډله وایي په کابل کې له بیلابیلو طالب چارواکو سره لیدنه کې غوښتنه کړې ده چې ټولمنلی نظام او مسلکي حکومت د رامنځته کولو ترڅنګ ژر تر ژره د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانیزي. دغه کمپاین چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو له بندیز سره هم مهاله جوړ شوی، ګڼ فعالان یې په ټولنیزو شبکو کې ملګري شوي او اوس وایي د خپلو ملاتړو په غوښتنه یې یوه 12 کسیزه جرګه کابل کې له طالب چارواکو سره په خبرو او لیدنو بوخته ده چې د زده کړو ترڅنګ د نظام د مسلکیتوب او د هیوادوالو د اقتصادي ستونزو په خوا کې د کډوالو کړاوونو ته رسیدنه هم د دوی د غوښتنو په سر کې ده.
زموږ په ناستو کې چې د اسلامي امارت غوڅ اکثریت مشرانو سره وسولې، موږ په واضح توګه باندې وړاندیزونه، ننګونې، خپل تشویشونه او د حل لارې ورسره شریکې کړلې. دوی زموږ خبرې په ورین تندي واورېدلې او په ډیرو کې زموږ سره موافق، په یو شمیر کې زموږ سره د ګډ کار وعده کړې ده. د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې هغوی زموږ د دریځ ملاتړ کړی دي او ویلي دي چې په ګډه به کار کوو تر څو پورې چې په یو معین وخت کې د دې ستونزې د حل لاره ومومو.
که څه هم د کمپاین په تړاو ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر فعالانو پراخ غبرګونونه هم ښودلي دي او د جرګې ځینې غړي یې د طالبانو غربي لابیګر او پلویان بللي، خو د کمپاین لخوا خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د خپل پلویانو غوښتنې او اندېښنې په پوره امانتدارۍ طالب چارواکو ته رسولي چې د دوی په وینا ژر به نتیجه له هیوادوالو سره شریکه کړي.
دا کوم کسان چې د اروپا نه کابل ته دي، دوی فقط هغه زاړه بیروکراتان دي د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان په صفو کې کار کوو او دوی په کابل کې جایدادونه لري. اکثره وخت په لو کورونو د کرایې لپاره ځي او یو دغه په وخت کې دوی قطعا د افغانستان د ملت له اوسني وضعیت څخه ناخبره دي. هلته یو پروتوکول ورته ورکړی شي او میلمستیا ورته ورکړی شي او بیا یې په تلویزیونونو ورخوشي کړي، جنډا په لاس ورکړي. د دې په خبرو کې یو ځره حقیقت هم د افغانستان د ملت اوسني حالت څرنګوالی نشته او فقط د هغه کسان دي چې خپل کور کې خپل اولادونه غانه ورته وایي. یو دغه خلک دي سپینګي دي خلک دي او راغلي دي په کټ چې کډونه د پارزي ورزي نه په اروپا کې د چا نمایندګان دي، د پاسیا کې د چا نمایندګان دي، د خپل ملک د چا نمایندګان دي، د خپل کلي کې څوک ورته لالا او بابا وایي.
جرګې به د قوم هغو مخورو او شملاورو کولې چې د جرګې په ژبه پوهېدل، نرخونو خبر وو او تر شا یې قومونه ولاړ وو. زما په اند هغه بهرني پاسپورټونو والا چې تازه د جرګې تر نامه لاندې د یوې لویې وطني ستونزې د حل لپاره کابل ته تللي، نه یوازې په جرګه نه پوهېږي بلکې د جرګې په یوه وروستۍ را پاتې دود باندې هم ملنډې وهل دی د دوی کار. دا حرکت ماته یوه پروژه ښکاري ځکه چې د ولس له منځه نه بلکې له بهره ډیزاین شوې ده او افراطیت ته له مشروعیت پرته افغان ښځو ته هیڅ کومه بله ګټه دغسې چارې نه رسوي. هیله مې دا دی چې د وطن له بطن څخه قومی مشران او سپین سرې میرمنې سره جرګه او یو ورځ ملایانو ته کینی او حساب ترې وغواړي او د جرګې په نرخ ورسره جرګه شي.
بلخوا د همدې کمپاین لغړو سره د یو شمیر طالب چارواکو د لیدنو په تړاو طالبانو ویلي ورغلي کسانو د دوی د حکومت ملاتړ کړی او پرمختګونه استایلی دي. او تیرونه د طالبانو حکومت بیا اعلان وکړ چې په لومړي وار له افغانستان په یو لسوټنه شوکانی بار ریل گاډه د ترکی په لور سواله. خو ایرانی رسنیو بیا راپور ورکړی چې تهران دا ریل گاډه په خپل خاوره کې درول دي. طالبان ویلي دا په افغاني شوکانی بار ریل گاډه د هرات خواف له روزنک استیشن روان شوه چې د ترکی میرسنګ خارتبه داخل شي. طالبان دا هم ویلي چې د هرات خواف ریل پټلۍ په مرسته د محل هر ورځ دوه ریل گاډي ایران او افغانستان ته اموال انتقالي او ترکی ته روان شوه ریل گاډه د افغانستان په تاریخ کې لومړنۍ محموله ده چې لیکدول کیږي. خو ډیر ژر به له همدې ریل پټلۍ نه د هرات او مشهد ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ لپاره هم استفاده پیل شي. بلخوا که څه هم طالبانو او تهران ښکاره څه نه دي ویلي، مګر ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې دا اورګاډی د ایران په خاوره کې درول شوی او اجازه نه ورکول کیږي چې ترکیه ته خپل سفر دوامدار وساتي. او سم ټولنیز رسنی په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د دوهې د دفتر او د تماس د کمیسون د غړي انس حقانی د هغو انځورونو خپرېدو تون غبرګونونه نپارولی چې نوموړی کوچنی اختر په وزیرستان کې نمانځي. یو شمېر مخالفو فعالانو نیوکه کړې ده چې حقانی شبکې تل ویلي دوی افغانستان کې وو خو د وژل شویو پلویانو هدیرې په وزیرستان کې ولیدي، مګر طالب فعالانو بیا ویلي وزیرستان که جمهوریت پال د افغانستان خاوره ګڼي نو ولې دوی ته پیغور ورکوي چې یو سیاسي مشري وزیرستان کې اختر لمانځلی. مګر مخالف فعالانو بیا پوښتلي پاکستان پر افغانانو ویزې بندې کړي، نو انس حقانی که وزیرستان رښتیا هم د افغانستان خاوره ګڼي نو پاکستان څنګه بې ویزې اجازه ورکړې ده، او که د پاکستان خاوره یې ګڼي نو ولې ویزه ورته اخیستې ده؟ بلخوا د پاکستان حکومت ویلي د انس حقانی سفر رسمي نه و او هغه د خپلو دوستانو د لیدو لپاره وزیرستان ته تللی. پر طالب چارواکو تورونه دي چې اخترونه د پاکستان کراچۍ، اسلام آباد او یا د پاکستان تر ولکې لاندې سیمو کې خپلو کورنیو سره لمانځي. مګر طالب سرچینو د انس حقانی په اړه ازادۍ راډیو ته وویل وزیرستان کې د انس حقانی کورنۍ یا خپلوان نشته، بلکې نوموړی هلته پخوا اوسېدلی او اوس د پخوانیو دوستانو د لیدو لپاره تللی. دغه راز د طالبانو د کابل د علماو شورا رئیس او د دوی د ګڼو چارواکو مرشد خلیفه دین محمد تېره اونۍ یو وار بیا د ټولنیزو شبکو د سر ټکه شو چې نوموړي په کاشوخ پنجه د خوراک په ممانعت بیان ورکړ. نوموړي ویلي هر هغه خواړه چې په لاس خوړل کېدی شي په کاشوغه خوړل یې د مطرفینو عادت دی او په اسلام کې کراهت لري. دغې مسلې ته یو شمېر نورو دیني علماو په لیکني ډول په ټولنیزو شبکو هوا ورکړه او دوی ټینګار کړی چې لومړی ځل په کاشوغه خوراک ابراهیم علیه السلام کړی او د طالبانو دغه مرشد باید له خپلو بیانونو راوګرځول شي. خو ځینو نورو کارونکو بیا د ویډیوګانو په خپرولو د خلیفه دین محمد په دې بیان خپل اعتراض ښکاره کړی. تېره اونۍ د کتاب او د کتاب د کاپی رایټ نړیواله ورځ په افغانستان کې هم په داسې حال کې په ټولنیزو شبکو او حقیقي نړۍ کې کمرنګه ولمانځل شوه چې افغانستان کې کتاب پلورونکي وایي بازار یې د پخوا په شان نه دی پاتې. په ټولنیزو رسنیو ګڼو فعالانو له کتاب سره خپلې خاطرې شریکې کړي او د کتاب د مطالعې د فرهنګ په ساتلو یې ټینګار کړی دی. په کابل ولایتونو کې بیا په یو شمېر کتاب پلورنځیو ځانګړي تخفیفونه هم اعلان شوي وو او په کتابتونو د ځوانانو بیربار هم د پام وړ. خو یو شمېر کتاب لیکوال وایي طالبانو لږ تر لږه شاوخوا شپږ زره کتابونه لیست کړي او په خرڅلاو یې بندیز لګولی چې دې کار نه یوازې د کتاب بازار ته زیان رسولی، بلکې په دې برخه کې خپرندویانو او لیکوالو سره اندېښنې هم پیدا کړي دي. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه چالې وي خبري. افغانستان کې کسام ډیر خلک لا 3G او 4G انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، خو د امریکا د فضائي تحقیقاتو ادارې ناسا لیوی فنلندۍ مخابراتي کمپنۍ سره لزمه کې ډیر لري د سپوږمۍ په سطحه د وایرلس 4G انټرنیټ اسانتیاو برابرولو هڅه پیل کړې چې سمکه سره د فضانوردانو ټلیفوني تماسونه، ویډیو کالونه او د ساينسي ډیټا استول به خورا اسانه کړي. ناسا وایي د دغه ګډ کار هدف دا دی چې له دې وروسته نه یوازې سپوږمۍ بلکې نورو سیارو کې هم د دوامداره سیلولر یا وایرلس انټرنیټ خدمات برابر کړي تر څو تحقیقاتو ته پکې لا زیات اسانتیا برابر شي. د ناسا د ټکنالوژۍ د څانګې مشر والټ انګلوینټ وایي د سپوږمۍ سطحې ته د 4G وایرلس انټرنیټ د رسولو چاره به د ایلن ماسک سپیس ایکس شرکت سږ کال یا راتلونکي کاله پورې ترسره کړي او هلته به د سپوږمۍ په سویلي قطب کې د مناسب وزن، حجم او پاور نه برخمنې څلور د 4G انټرنیټ دستګاوې نصب کړي. بلخوا د ناسا پارټنره فنلندۍ کمپنۍ په دې بوخته ده چې ځانګړو لابراتوارونو کې له سوداګریزي ټکنالوژۍ نه برخمنې د حرارت او وړانګو مقابل کې قوي او فضایي چاپیریال سره مناسبې داسې دستګاوې تولید کړي تر څو په سپوږمۍ کې د سیلولر نیټورک له لارې د انټرنیټ د رسولو اسانتیا برابره کړي. د دستګاوې به هغو فضایي موټرګیو ته تر ځمکې د انځورونو، ویډیوګانو او تحقیقاتي مطالعاتو رسونه خورا اسانه او چټکه کړي چې فضایي سیارو او په تیره سپوږمۍ ته استول کیږي. خو تر ټولو لوی اسانتیا به هغو فضانوردانو ته هم جوړه کړي چې له فضا نه په ایچ ډي ډول خپلو کورنیو سره ویډیو کالونه وکړي، ټلیفوني تماس ونیسي او یا ساینسي ډیټا راستول غواړي. او که څه هم افغانستان له سقوط وروسته ورو ورو له خلکو خالي کیدونکی دی، خو د فرانسې ځایي چارواکي د یوه کلي سینټ آمنډ منټرینډ د نفوس د زیاتولو لپاره یو یو کور په یوه یورو باندې خرڅول غواړي. دا اته سوا او اته ویش فټه مربع پراخ دوه طاقه کورونه چې دولس کالو راهیسې پکې څوک اوسېدلی نه دي او کافی اندازه رغونې ته هم اړتیا لري. چارواکي وایي کېدای شي د هر کور پر رغونې شاید د اخیستونکو له جیبه تر سلو زرو یورو پورې لګښت هم راشي، خو دولت به هم په دې برخه کې د کورونو د اخیستونکو مالي لاسنیوی وکړي. د ځایي ښاروالۍ په وینا د دغو زړو کورونو بیا بادول د دې لپاره کوي چې د تاریخي برخه یې ورو ورو په ویرانه بدله نه شي. خو که هر څوک د دغو کورونو د اخیستلو تمه لري، نو شرط یې هم دا پرېښې ده چې اخیستونکی به یې د فرانسې هر ځای کې چې وي دې کورونو ته راکډه کیږي او کم تر کمه به لس کاله پکې اوسیږي. د دغو کورونو د اخیستنې لپاره د نوم ثبتونې وروستۍ نیټه د جون 15مه ټاکل شوې چې سپتمبر میاشت کې به یې د پچا چونې له لارې مالکان اعلان شي او د راتلونکي کال جنورۍ کې به ورته د کورونو کلیګانې هم وسپارل شي. او هند بیا په دې پسې هم راپتېلې چې له ټانکونو، موټرو، الوتکو، جنګي بیړیو او توغندیو جوړولو وروسته په کور دننه چټک سرعت لرونکي مرمۍ رفتاره یا بولټ ټرینونه هم جوړ کړي. په دې ټرینونو کې چې د هند ریل ادارې لخوا ډیزاین شوي 250 کیلومتره پر ساعت واټن به وهلی شي او یوازې هغه ماشینونه پرزی او ټکنالوژي به پکې کارول کیږي چې هندي کمپنیو لخوا په هند کې تولید شوي. دا ټرینونه به لومړی وار له جوړېدو وروسته له ممبۍ نه تر احمد آباد پورې د مسافرو د انتقال لپاره وکارول شي. او په همدې سره د نن اوومه ورځ رانغاړم. هر اونۍ له نوې زاویې د اونۍ مهمو پیښو ته کتنه له ما سید شینواري سره د ازادۍ راډیو له پلیټفارمونو د اونۍ په هر اوومه ورځ مه هېروئ.
اسر